کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. یوناما نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوې دي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. بریتانیا رسنۍ وایي د طالبانو له وخته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډېر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایفنینګ استانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي 9242 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 13 هوټلونو کې جوړ شوي وو. په دې اساس دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1240 تنه اوسي. همداراز تر 5000 ډېر شخصي کورونو ته بیول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد روسیې له بشپړې یرغل 9 میاشتې تیرې شوې خو دښمنې د ماتې لپاره کومه لاره نه ده موندلې او نه به یې هم عمومي. نوموړي په خپله وینا کې بېګا زیاته کړه چې د دې هیواد پوځي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خو د راپورونو له مخې ډېری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسیساتو د روسیې د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او اوبه هم پرې بندې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن له سریلانکا سره خپل لومړی او ورځنی لوبه وکړي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنی لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیگ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیگ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګي تر ډیره کره کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیگ له 2 لوبو 10 ګټلې دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام د سیالیو په دوام کې نن 4 مسابقې کیږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې هم میدان ته راوځي. پرون هم 4 سیالۍ وشوې. وروستۍ سیالۍ تېره شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 ګانا ته ماتې ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. خبرنه ملازدی رادیو واوریدل. د غراز وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او ځینو نورو مسایلو تفصیل اوري. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله.
کنفرانس امروز هم پنهانی بود در فضا.
نه کنفرانس هم په پټو وو، په داسې ځای کې چې د طالب لسترګو لري ووسو.
په افغانستان کې مو د ښځو روان وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
هر ورځ مونږ نجونې ورکیږي هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیخه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو کې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ډېرو ویناوالو له ښځو سره د طالبانو په چلند خورا سخت نیوکې وکړې، خو طالبان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې روان دی. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو د اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
اروپایي پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واک تر طالبانو له بیا رسیدو وروسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو او خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي جنسیتي اپارتاید یا تبعیض وبلل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې ښځې کولای شي په عامه ژوند کې فعاله ونډه واخلي او تر خوا یې له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوې چې له طالبانو سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په ثانوي زده کړو بندیز هم غندلی او ترې غوښتي چې په خپلو تیرو ژمنو عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانس لینارچیچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوي.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته د ننوتو مخه نیولې ده. ښځې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه ویستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره سرپناه او میکانیزمونه له منځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجان ازوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولی.
د افغانستان له پامه غورځول حل لاره نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون 2 میلیونه له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبریالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوستل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تېر جمهوري نظام کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله. په دې غونډه کې راټولو شوو یو شمېر مېرمنو وویل د ښځو په حقونو باندې تیری، په بشري حقونو باندې تیری دی. دغو ښځو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو او ډلو وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سږکال په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې له خپلو ډیری لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. له دې محدودیتونو یو هم د ښځو پر غونډو راټولېدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمېر افغان ښځو دغه ورځ نن له خپلې ټاکلې نیټې یوه ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې یوې جوړونکي سوده بینژند ازادي راډیو ته وویل په تېرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشري سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون منځل کېدله، خو سکل طالبانو حکومت څخه په پټه کبودی څلوېښتو ښځو پر غونډې دلو سره جوړه شوه.
کانفرانس امروز هم پنهانی بود، د فضای بسته
نننۍ کانفرانس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب له سترګو لري ووسو. په ډېر محدودیت سره مو میرمنې راټولې کړې تر څو وکولی شو چې د همدې ډول غونډو له لارې خپل غږ نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ یې هېر کړي یو، ورسوو. طالبانو ډیر جلد افغان ښځو د غونډو، اعتراضونو او لاریونو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او ښځو سره له تاوتریخوالي ډاک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او بیا یې په اړه هیڅ نه دی ویلي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
نومبر مصادف بود به روز من خشونت علیه زن.
کولای شو وایو چې د نومبر 15 سمون خور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې له نړیوالې ورځې سره. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه بې برخلیکه ښځې دي چې هیڅ لاره نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ موخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا له خپلو دردونو ووایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای راکړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
ماداده هیڅ کس صلاحیت تزیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي 14 ورځې، یعنی تر 10 د دسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان طالبانو په بیجلی واکمنېدو سره میرمنې له خپلو ډیری حقونو بې برخې شوې. له 6 ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لا هم له ښوونځي څخه منع دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ښځو د حقونو مدافع دنیا صافی هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. آغلی صافی، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. مخکې په راپورونو کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته بیا هم نړیوالو ډېر پاملرنه کړې ده. مختلفو لورو په دې برخه کې ځینې څرګندونې شوي دي. په تېره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هېواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. دې ته په پام چې په افغانستان کې ښځې تر فشار لاندې دي، دا ورځ هم داسې مهال منزل کیږي چې دغه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. آیا فکر کوئ چې د دغې ورځې له لمانځل سره به د افغان ښځو وضعیت نړیوال لا پام زیات کړي او پر طالبان به په یو ډول باندې فشارونه راوړي چې باید په دې برخه کې د ښځو او نجونو حقونو ته غاړه کیږدي؟ وخت کم لرو، خو پکراته وای چې وضعیت خورا واضح معلوم دی تر اوسه چې په افغانستان کې په ښځو باندې څه تیریږي. که دا راته وای چې دغه ورځ چې اوس راغلی ده، نن ورځ ده، نړیوال ورته پام اړولی دی، فکر کوي چې نړیوال به فشارونه نور هم زیات کړي پر طالبان او دغه فشارونه به کوم مؤثریت یا اغیزمنتوب ولري؟
دوی ډیر وخت درلوده چې ډیره فشار راوړي د طالبانو او طالبانو باندې، مګر موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې جدي فشار نه لیدلی چې طالبان باندې راوړي. ځکه دا یو نیم کال، یو نیم کال هم ډیر څه چې د ښځو داسې وضعیت تیروي، او د ښځو وضعیت افغانستان د ښځو وضعیت ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې موږ په څنګه ډول په څه وضعیت ژوند کوو. موږ یې خپل غږ ته مبصلې نیسو. نن ورځ چې د 15 نومبر د تاریخوالو ورځ ده، موږ کولی نیسو چې خپل غږ ووسو، د خپل حق نه دفاع وکړو. دا څنګه فشار دی چې دوی نه مني که هغوی سمه فشار نه راوړي؟ همدې خبره موږ حیران یو. یوازې موږ نه غواړو چې یوازې فشار سیاسي فشار راوړي، هر ډول فشار چې
ستاسو په نظر آقای صافی، ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا هغه ځواکمن قدرتونه چې اوس هم د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، له طالبانو سره په یو ډول باندې تعامل لري، له افغانستان سره په زیاته پیمانه بشري مرستې کوي، دوی کوم د فشار کومه وسیله لري تاسو ګورئ چې له هغې نه کار واخلي؟
ولې نه، ما څنګه لم ده خبرې کړې ده. دوی د یو خوا نه غواړي، دا خو دی نه غواړي چې دوی د دې حکومت په رسمیت وپېژني، او د بلې خوا دوی ته بشري کومکونه کوي. خو سمه ده، زه نه وایم بشري کومکونه وکړي، مګر داسې نه ده، معلومه نه ده هغه چا ته رسېږي چا ته نه رسېږي. تاسې اقتصادي او سیاسي تحلیلونه راوړئ چې پرې د دوی خپله مجبوره چې تاسو کوم هغه قوانین چې د ښځو د حق او ازادي د کار او د دوی چې غواړي مشارکت سیاسي وکړي، اقتصادي فرهنګي په خپل هېواد کې ګډون وکړي، په هره بخش کې دوی د ښځو برخه واخلي، دوی داسې دوی باندې فشار راوړي چې دوی باید مجبور کړي چې دا قانون ومني. مګر دوی په لاس کې هر
شی ده. آقای صافی، فکر نکوي چې دغه سیاسي، اقتصادي او نور فشارونه چې پر طالبانو را وستل شوي دي د کاپی نه دي؟ آیا فکر کوي چې کومه بل لار شته ده، یو بل لار پاتې ده، هغه هم د ځواک څخه کار اخیستل؟ آیا د طالبانو په وړاندې باندې کوم څوک پیدا کیږي چې له ځواک کار واخلي، پر دوی فشار راوړي؟
که دوی تر څو هغه شمول حکومت جوړ نه کړي، زما په نظر هر څه نشي فشار راوړي، هیڅ ګټه نه لري. او بیا هم که دوی غواړي چې واقعا د ښځو لپاره خدمت وکړي، او غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، آرامي راشي، او خلک په ټوله برخه کې سهم واخلي، باید هغه شمول حکومت جوړ کړي ټولو ته
حق ورکړي. یو لنډه پوښتنه، شل کاله مخکې نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړه، د ښځو حقونه ورسره ښه شو، خو څه فکر کوئ چې آیا دوی نشوای کولی چې طالبانو ته دغه یو مهم شرط پرېږدي او بیا له افغانستان ووزي د ښځو د حقونو په برخه کې؟
ولې نه، مخکې د همدې نه چې دوی په باید په افغانستان داسې په اسانه توګه د طالبانو په لاس کې وسپاري، ولې دا یو شرط پرېښود؟ ولې دوی یو شرط سمه په هماغه دوحه مذاکره و څه شی چې ډېره دوی مذاکره وکړه، مګر هېڅ کومه ګټه ونه رسېده د افغانستان خلکو لپاره، مخصوصا د ښځو د افغانستان د ښځو لپاره. دا زما په نظر دا بالکل د ټولو چې دا مرکه ده، کوم په دوحه په قطر په هر ځای چې داسې کوم جلسه نیسي، زما په نظر هېڅ کوم ګټه نه ده تر څو سمه دوی فشار نه راوړي. دا وضعیت نن ورځ په افغانستان کې سته موجود لري، دا هم د نور هېوادونو له وجې ده.
مننه کور ودان،
شل کال زموږ په هېواد کې څه شی وکړ؟
مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړي والا موجود اروپאי ټولنې د کډوالو د چارو وزیرانو غونډه کوي. دوی د تاندېخنه لري چې اروپا ته کډوالو ورتک په زیاتېدو دي. د کډوالو د منلو پر سر هم د اروپאי ټولنې د هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل ځای پاتې دي. جزئیات به له احمد شبر وورو.
د اروپאי ټولنې د کډوالو د چارو د وزیرانو غونډه په بروکسل کې ده. دا غونډه وروسته تر دې رابلل شوې ده چې ایټالیا او فرانسې پر دې اختلاف څرګند کړ چې د هغو کډوالو مسؤلیت څوک واخلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر دولتي سازمان د ویشغورونکي بیړۍ له لورې ژغورل شوي دي. ایټالیا وایي چې دا کسان دې له کښتۍ نه کوزي شي او ټول هیوادونه یې باید مسؤلیت ومني. د اروپای ټولنې د قوانینو له مخې هر هغه هیواد چې لومړی کډوال ورسي هغه د کوربتوب مسؤل دی. د کډوالو نړیوال سازمان په وینا سش کال تر اوسه تر 1900 ډیر کډوال د مدیترانی د سمندرګي له لارې ایټالیا ته رسیدلي دي. پر اوسش کال په همدې مسیر دا اوښتو کډوالو شمیر څه باندې 16000 ته رسیده. د یونان د چارواکو په وینا د ایژن په سمندرګي کې د یونان ساحلي ګارډ او د اروپا د سرحدي ساتونکو ادارې د کسمو له امله سش کال قاچاقبرانو په روسیو میاشتو کې د یونان د کرت ټاپو جنوب لور ته اوږده او خطرناکه لار انتخاب کړې ده چې په مستقیم ډول ایټالیا ته ځي. یونان، ایټالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا، منځني ختیځ او یو شمېر نورو آسیایي هیوادو څخه کډوال ورسي. یو له هغو هیوادو چې ډېر کډوال سش کال ورغلي دي کوریشیا ده. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمېرو له مخې کوریشیا ته سش کال 1400 مهاجر رسېدلي او دا شمېر هم تیر کال کمه وه او 1200 ته رسېده. اکثر کډوال په ډېرو خطرناکو لارو اروپا ته ځي. د یونان د ساحلي ګارډ په وینا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شویو کسانو شمیر له 600 څخه زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندر له لارې د نږدې 2000 کډوالو مړینې او تری تم کېدل ثبت کړي.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د هغو افغان ښځو شمیر هم کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي، ویرول شوي او ځینې اوس هم لا درکه دي. په دې تفصیلي راپور کې مو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اګست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیرا یوسف څلور هغه ښځینه معترضانې دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفه یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله یې دومره راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړي ده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفې سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وه. هغې راته داسې وویل:
برادر، شوهرش و خواهرش،
د خوند، ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفې سره وه. دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وه. وروسته یې خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یوه بله ملګرې روقیه سایی چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه، خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان داخل آمد شروع
کله چې طالبان دنن راغلل، لومړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یو بله نادرکه معترضه میرمن ده، همکاري یې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په یو بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکېږي، د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهېږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ. که چیرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده، خو دوی به شله وو چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل، د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته اچول کیږي. علیه عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه، څه باندې 15 میاشتې کېږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفی وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړی او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علی په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علی له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پوښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پوښتنه یوې معترضې فوزي وحدت د ازادي راډیو په یو بحث کې داسې ځواب کړی وه.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشي کېږي 40 to 80,000 پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعا مو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن وه چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیول وروسته معترضې میرمنې وویرېدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته له دغه امن کور څخه 9 معترضې میرمنې د هغو د کورنیو له غړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 1 د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووځي سړکونو ته وتلې او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل. د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورئ د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوي دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو لخوا د بندیانو شو ښځو په اړه مو واورېدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق استانکزی وایي
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
له سریلانکا سره د افغانستان د ملي لوبډلې دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو وړاندې د روغتیا د ژوند شتمني ثبت شوې بڼه اورېدلی شئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی کېږي. یونما د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر دې هیواد روسیې له بشپړ یرغل نه میاشتې تېرې شوې خو دښمنې د ماتې لپاره کومه لاره نه ده موندلې او نه به هم عمومي نوموړي په خپله وینا کې بېګا زیاته کړه چې د دې هیواد پوځي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خو د راپورونو له مخې ډېری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسیساتو د روسیې د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او به هم پرې بندې شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډېره کله کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیګ له دولسو لوبو لس ګټلې دي. او د فوټبال د 2022 نړیوال جام د سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي، بل سیالي د کوربه قطر او سینګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان هم یو د بل په وړاندې لوبیږي. پرون هم څلور مسابقې وشوې. وروستۍ سیالي تېره شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 باندې وګټله. پورتګال 3-2 په مقابل کې ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 شو او سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخوي. د تایراید غوده یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په ښځو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غوده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښنخانی څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سړی مشهی راځي پیل بل تاسو وکړو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ.
لودین صاحب ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکې هیلې سلامونه و احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرامه وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په تبابت کې تایروټوکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خوله کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، ډکو میتیاز به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغسې یو کلینیک یا لوحه موجوده وي، او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدې د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معایناتو ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت ته بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک د جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټول حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې په هغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټول سره باندې د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د سبب دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې مو خبرې وکړو، بیا به دغه نو وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پښتنو ته انشاءالله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مخ طبیعي ساده ویلې چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کار ته مرسته کوي، باید محافظت وسی. دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنا د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
لودین صاحب دغه نقطه ته راتللم، دغه د تایراید غده دا چې د مریض پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې هغه ته ټاکټیک ملټی نوډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپل دا غده ډیره زیاته غټیږي، د مخ خواته او شا خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شیان د دې په هغه اساسي علتونو کې تشریح کیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل دي غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل دي جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرېګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل د دې په دې صورت کې د دې په وجود کې بعضي هورموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هورمون چې هغه ته هیومن کرونیک گونادوټروپین هورمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت د دې لیول 4 ته ځي. د همدغه هورمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیه کوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هورمونونه چې د غده جوړوي چې هغه ته T3 او T4 وایي، د غول لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هورمون ده، د غول لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور دواګانې دي چې هغه هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډیر مننه، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته، د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم، یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردگ ما دی وردگ را
مهربانی وکړه وردگ صاحب.
جناب لیدین صاحب، د احمدی صاحب نه دغه پښتنه د مونږه یو دوست یا په کورنۍ کې د دوه سن با شپږ وشتو کلو وی، مدته یو کول کی چې و مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه استونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګی ورته پیدا شو د پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپاستنګین پیدا شو نو د دخلم و چیږي او د لاسو په لږه ورته پیدا شو او د زړه تکون ورته پیدا شو وای او د پرسو ډیر دی د استونی دلته د موږ شو تم په لرو پرتو سیمو کې دی دلته هم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړې نه مثبت دوا راکل شوې ده نو د احمدی صاحب نامه وختن او سوال دغه دي چې د دو سره کو کو دغه هم دغه د موږ مریض هم پم دغه جاغور به مریضې باندې اخته ده او کدا کوم بل مرض ده یا کومه بل ناروغي ده دا مې پوښتنه وه د احمدی صاحب نه
ډیره مننه سلامت اوسې وردګ سره فکر کوم پوښتنه واضح وه ډیره ښه تشریح ساتمن به ډاکټر صاحب درته خپل ملاحظې او ځوابونه ووایي سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا
د سلامونه قبول کړئ السلام علیکم سلامونه تاسو سره د کوم تاسو ملمت
وعلیکم سلام پښتون صاحب ستړي مشي مهرباني
خیر وشي امجد صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم ما سلامونه دې قبول کړي تاسو ملمت سیم پوښتنه ده د دې جاغور په اړه کې به خبره کړي دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې دار ده د کم خونی خبره وکړه آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې دار چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونی شي نورې کمی مریضي زیږولای شي
کور ودان ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسه ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پښتنه لیکل دا ورسره درته جواب درکې خو راځي چې بلوریدونکو ته ورسو منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند سملی پروګرام اوري
السلام علیکم جی سوال دی او جوړ دې در بخیر خیراتی
ډیره مننه سلامت اوسئ استګزای سپ ستړي مشه
مننه جوړ ستې دې چې خوښه چارې کوي درته او ډاکټر ستاسو دی السلام علیکم دا د جاهر مریضونو په اړه زه خبرې درته شریک کوم چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب ورس مثلا دا اکثره خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کارو چې د غبرز کې پیدا سول نو په غش پک متاسفانه چې مثلا په کندار کې بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یو کیسه ته دوا راکده ول دا په کچیر د غټیږي مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شي غټیږي کنه چې واده کوي ورکوته غټیږي او کني یو کیسه ته دوا راکې مثلا دا نه عملیات غواړي نه شغل نه بد غواړي خو مشته ډیر زور د عملیات خو عملیات کوي د لیزر عملیات ما یو دا غږ نه پیدا ستونه پرسیدي کنه
کاستونه پرسیدي
هو ودا جا اور مریض چې دی هغه دا کومه چې څونه شان تر اوسه مصرف پاتې کنه نو بیا یو کس په توار کول دا وسمه رقم پر سیو مثلا چې واخی چې درس وایي مثلا یا خامخا په کوم مشمه سره جنجال چې جالي نو دا غځای په سیو هغه به وبد شي
ها اته ځای سي تاسو په لیکه کې پات سي زبر ډاکټر صاحب نه پښتنه کوم ممکن چې پښتنه ولري تاسو نه ځکه دا مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو لاڅ ځای سي نه پښتنه لري ماشوم وایي ستونه پرسيږي او
دوکانه اساس زما سلامونه قبول کا
مننه جوړ وسیخ
اساس صاحب دا چې تاسو وی دوکلنی کې دغه یو مشکل ورته پیدا شوی وو بیتللی وی نو سپیلن تاسو وی تو کلم دا او دغه چې ستونه پړسیږي د دې پڅن کې نور د وجود ګرموالی خوله د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه دا څه شي خو به وسله د پنځ باندې نه موجوده څومره وخت ولاده
ولکه د توام چې ډاکټر صاحب دا یو ستوند لري چې مثلا ماشه مچ بده دا وسه اند کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا اگر مثلا په دوه دوه ورو ورو کمپلې کې بده دی په یو کمپلې کې دی هغه یو کمپلې د ځانو غرزه وي د شپې پر اکشن په وار وایم پټکړې دي چې دا کړم وایز ما ګرمي کیږي او وس دغه کله توام چې دا توه کار دی
زه خو به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورې په داسې کې باز کې یا ولاس یا یو ځای دی دا خولې پرې لاسه خولې مزيات دي نو کوم شي نه کوي
خلم ډېر کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس اوسو خلند اوس پرند پر اوسو خلند
اته کاران
اوس برابر وکړې پرې اته کلند اوس اته کال تر سیر
بخښه
شو بس څنګه سي واشه سلام علیکم کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري بل اوریدونکو بر وخت
مهرباني
رادیو غږ موچت کوي خبري وکړي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني زرمل واسه
سلام نو نه کې هلي تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا جاغور یا په دمغه په جاي کې خو غلط نه سم دا غومبره هم ورته وایي د مرسته نو د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې دا مرض مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده او لږ نه علاوه بعض د مرغېړي ورته وایي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه د زنګنونو د لاندې دلته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او که څنګه په دې باره کې کوم څه یو لنډ معلومات راکړي یو نوې مننه له وخت
سلامت اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخل بیا راځي ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړي
زما پوښتنه دا ده چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
سلامت اوسې اوریدونکو چې اړیکې مونږونی ولې یو شی با صبر وکړي چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنه جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ ډاکټر صاحب راځي چې د وردګ صاحب د پوښتنې پیل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کاله عمر لري ستونه پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو ته پوښتنه اوریدلې څو وایي ورداک صاحب
طبابت کې یو بل د هر مرز انوان لاندې یو بل انوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دیو بل سره مشابه لوه یا کلینیکي اراض او علائم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراض او تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږی سکلان د ستونې التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکوله چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دا د ستونې د پړسو په څنګ کې به مریض تبه خوله هم پیدا کیږي مریض تبه د ټکان هم پیدا کیږي مریض تبه وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنې مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کوم امتیاز تبه ډیر زیات دی وزن به د لاس ور کوي کچیر ته د دې پړسو او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د اساسي معنی ټیپټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ په هغه کې باید د کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی 6 معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرز تشخیص واجی کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته دا شي نه وي په نور کچیرته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځته شي او یا دا چې مثلا پښتونی کې د کومبل افات دی وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري شي نو آلته دغه تبادله د غازات او خصورت نه نسی هم په دې صورت کې مریض نه پسنګیم پیدا کیږي مریض ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امر چې هغه د تروخه تنفسي د مریض وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دو اراض په څنګه چې دا کوم اراض زایندري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت شي اشاره وکوله دا د دې مریض باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارټي آی وی چې څو کې وو کې دا څه ډول معاینات دي پر مختللي دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده اف معنی فنکشن ده او ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی 6 ده د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې د کلینیکي اراض او علائم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
قادر پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستون سره مخامخ یو بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه
پښتون سایه ته خپل سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوی کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کمخونی د سره کوم کار نه لري خو برعکس کچیرته سوق جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کمخونی سبب کېدل شي او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور د ناروغي د وجن را میسه کیږي اول دا چې داډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته دي خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابيږي په اډوکو کې کلسیم کمیږي نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي او همدارنګه پندرانو کې دغه د جنسي قوی د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایت سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، همدارنګه دغه ناروغي په خځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټارم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په حاد شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز شي، یا مثلا یونیت لاره پیدا کړي، د دې لول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي، دې ته تایرایډ سټارم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپل داد یا همدغه غدي اختلاطات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پوښتنه درلود د خپل زوی په اړه چې په خوا دوه کلن ورته ستونزه پیدا و، شاو خوا ته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د دوه کلنۍ نه وروسته دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویلي د کوټې ته بولی ده چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه پزوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپل باندې ځان نه پټوي، په دې معنا چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګه دا مریضان اکثره دسي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه یې ټکان کوي. که دا شیان ورسره موجود وي نو بیا هم هغه معاینات چې ورته وسی د معایناتو په څنګ کې دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې همدغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر څه نو سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کهنسالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویانې چې دي مختلفې تداویانې دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق کوي په ماشومانو کې په لویانو کې، د هماغه علت چې کوم علت د وجه نه رامنځته شوي د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنې د یو نیم کال نه تر دوو کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا که چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% د مریضان په راتلونکي دوو کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سه پوښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کله ناکله د انسان په لاس او پښو کې، کله کله غاړو کې، او ټند غومبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرایډ ته ورته ستونزې بللې شوې یا د تایرایډ یو بڼه ده؟ کنه وضاحت صرف غوښت
نه زرما لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره ویل سي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټند غومبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا دی وایرس د وژن رامنځته کیږي چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت دی وایرس د مامس دی وایرس پر اساس باندې مساف کیږي. ام دغه مامس کلچرک تن غومبري دا یو نن ده جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د تن غومبري وایرس کیدله چې بعضی حالاتو کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی، د دې د التهاب سبب شي، او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدله شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدله چې د نور مختلف امراضو خصوصا د سرطاني امراضو د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به دقیق جدا مسله ده.
بله کور ودان، او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لاره ده؟ او که نه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه، اتلس میاسي که څلرویس میاسي دا تداوی به کوي؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي، دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی دغه جاغور باندې مصاب وي، او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکې له دې نه چې خدای نه خواسته مې تاسو ورکړي یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي، دا باید دغه د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعې سره وویستل شي. دوهم، هغه خوندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډېر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کېږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه ښه تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غده باید عملیات شي. درېم، که چیرته د دې غدې یو 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 شکل ده چې هغه ته ملټي نډولر ګایټر وایي، یعنی دا جاغور غدې دومره غټې شي چې په خپله دغه ټوله غاړه ونیسي، نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دغه د دوی ظاهري ښکلا خراب نه کی، د ظاهري ښکلا د بیرته اعاده په خاطر باندې هم باید دغه غدود باید وویستل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوي جراحي ده، په نورو ټولو حالاتو کې مختلفې دواګانې په تبابت کې دي، بیا د هماغو دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوي کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطاتو د وجه نه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. اول د اډوکو ورسوالی ده، هغه باندې دومره مهمه خبره ده، خو مهم شاید چې دا دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکاتو باندې تاثیر کوي، د زړه د حرکاتو د زیاتوالي سبب کیږي، د زړه د حملې سبب کیږي، او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطاتی له همدغه وجه نه که چیرته څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی، د مرض تشخیص ونه کی او تداوی ونه کی، کورس تداوی تکمیل نه کی، نو که وغواړو که ونه غواړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي دغه شخص. کله چې د اختلاطات سره مخ شو نو اکثر امراض په تبابت کې چې کله یو شخص خپل ژوند د لاس ورکوي د مغه مرض د اختلاطاتو د وجه نه خپل ژوند د لاس ورکوي، نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایه، د زړه د حرکات او غیر منظموالی او بل اخر د زړه حمله لاندې وجه نه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیرته تداوی نشي مخته لاړ شي، تایرایډ سټارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده، چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجه نه. نو په همدې اساس باندې که چیرته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی تکمیل کی چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده، او که چیرته بعضی حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطانی شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجه نه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي، هغه باید په مخې سره تشخیص شي، مخکې دینه چې متاساز ورکی باید عملیات شي، او حامله ښځې لکه دا نور په ټولو باندې وګړي دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اخته نشي څه باید وکړو؟ اول اغه عمده علتونه چې د مرض سبب کیږي اغه علتونه باید موږ وپیژنو، او د اغه علتو د پیژندلو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول، بعضی دواګانې دي چې دغه دواګانو د وجنه په خپل د غدې د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي، اغه دواګانو خسرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي، هر درې میاشتې نه وروسته تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم، که چیرته مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري، د حمل په جریان کې هغه اچ سی جی هورمون لیول پورته شي، نو په دغه اولو څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دوی په نسبت باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي، نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدې وظیفوي ټیسټ اجرا کړي، ځکه چې حاملګي هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي یو بل علت. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اخته وي، نو هغه افات باید په مخې سره تشخیص او تداوی شي، کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي، هغه هم یو بل نوع شکل ده چې کېدلی شي. او بل، آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی، دغه دواړه کولای شي چې په خپله د دې غدې د فعالیت زیاتوالی شي، په هغه کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکرو ګرام آیودین ته ضرورت لري. که چیرته د آیودین مقدار زیات شي، نو د دې غدې پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدې ته جذبیږي او د غدې د تخریب سبب کیږي، نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخل د غده کې دي هغه له غدې نه بهر وځي، په وینه کې لیول پورته شي، بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې د علتونو کې چې موږ وو پیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلای شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه د دې ناروغي څخه ځان وساتو.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسئ کورمو ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپلو نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.